تاسو ته د خبرونو د اوریدو بلنه درکوم چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی دی.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل سي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي داعش وسلوالو تېره شپه یو ځل بیا د اچین ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو حمله کړې ده او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې په افغانستان او عراق کې له ډیموکراسۍ سره د مرستې په څیر په سوریه کې هم د ډیموکراسۍ د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل سي. د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او د کورنوي چارو وزارت مرستیال وزیر پرون په کابل کې خبر اعلان تول چې پر کندوز ښار په پرونی حمله کې بهرنیو وسلوالو او تروریستي ډلو لاس درلود. د کورنوي چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سالنګي وویل د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول سوي دي.
برنامه و اقداماتی که از
دی وای د شار د بیرته نیولو لپاره پوځي پلان اوس مهال نسم څرګندولای او په اړه خبرې کول مخکې له وخته ګڼم. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای پر کندوز ښار په حمله کې د القاعده ډلې د ازبکستان اسلامي تحریک او نور بهرنیو وسلوالو لاس درلود. د کندوز ښار په جګړه کې د ملي د ملکي تلفات په اړه دقیق رپورټ نسته. امنیتي چارواکو پرون وویل چې د ښار د سرو زرو مارکیټ د خلکو دوکانونه او سرایونه چور سوي دي، خو د وسلوالو طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور ته په منصوبه اعلامیه کې پر کندوز ریانو ژغ سوی چې د خپل امنیت او خپل شتمنۍ په اړه دی اندیشنه نه کوي. د هفې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې پر شکیلو خواو ژغ وکړ چې د ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي. د دې سازمان د اسیا د چارو مطبوعاتي مسؤل پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید د نړیوال قوانینو پر اساس د ملکی خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. د افغان نړیوال سازمان وایي پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حمله جنګي جنایت ګڼل کیږي. د سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې وسلوال طالبان د کندوز ښار ملکی روغتون ته ننوتي او خبرداری ورکړي چې روغتونونه د نړیوال قوانینو پر اساس د امن ځای ګڼل کیږي چې له حمله باید ووسه. د افغان نړیوال سازمان د افغانستان پر حکومت ژغ وکړ چې د ملکی خلکو د امنیت ته خوندي کولو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په چین او هسکمین ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو تیاری نیسي او هغه رپورټونه ردوي چې وایي دا ولایت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې دی. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فراهي پرون خبر اعلان تول چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی سي.
امنیتی ارګانونو ټول په دې توافق رسیدلی دي خپل ټول چک پوینټو ته به هدایت هم ورکړي چې موږ هیڅ غیر مسؤولی وسلوالې ته اجازه نه ورکو چې په ښار کې داسې مانور اجرا کړي.
په ننګرهار کې د ملي اردو چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوال ته سخت ضربه ورکړل سوې، ښوونځي پرانیستل سوي او حکومتي ادارې بیرته فعالې سوي دي، خو د دې ولایت د اچین ولسوال وایي چې داعش وسلوالو تېره شپه یو ځل بیا د دې ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو حمله کړې ده. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوالو تېره شپه درې بجې پر دې پوستو د سپکو او درنو وسلو ډلیزه حمله وکړه چې اوس هم دوام لري. مجاهد زیاته کړه چې سیمې ته تازه دمه سرتېري رسیدلې دي، که څه هم داعش وسلوالو په دې جګړه کې د تلفاتو اړولو ادعا کړې خو افغان چارواکو دا ادعا رد کړه. د پروان ولایت د شرالی ولسوالۍ اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د امنیت قمندان بوریدیک پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو قمندان بوریدیک په ظلم او بې عدالتۍ تورن کړ او د هغه د ژر تر ژره لرې کېدو غوښتنه وکړه. پر همدې مهال د پروان امنیت قمندان محمد زمان مموزی وایي چې سیمې ته د دوی پلاوی استول سوی او په دې اړه تحقیقات کوي. تر دې دمه قمندان بوریدیک د دې ولسوالۍ د خلکو د ادعا او په اړه څه نه دي ویلي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر څلور شپېته افغاني څلوېښت پوله، یو یورو دوه اویا افغاني لس پوله، یو انګلیسي پونډ شپږ نوي افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني پنځه نوي پوله، زر ایراني تومن اتلس افغاني پنځوس پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه اوولس افغاني. بیا هم ښه راغلاست. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که څه هم د له داعش ډلې سره د مقابلې لپاره سوریه ته د پوځي ځواک استول رد کړي، خو د دې ډلې پر ضد په هوایي حملو کې ګډون ته چمتو دی. پوتین چې په تیرو دوه کلونو کې د لومړي ځل لپاره له ولسمشر باراک اوباما سره د نوي دخو لپاره وکتل، له خپل دې نظر څخه چې داعش ډلې پر ضد مبارزه باید د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه وکړي په شا نه سو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له ډیموکراسۍ سره د مرستې په څیر په سوریه کې هم د ډیموکراسۍ د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. روحانی پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې وویل چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره همکارۍ ته چمتو دی.
ما همون گونه که در عراق و افغانستان
دیوای موږ به هغه سی چې په افغانستان او عراق مول ډیموکراسي سره مرسته وکړه، په سوریه او یمن کې هم له ډیموکراسي سره مرسته ته تیار یو. روحانی په منځني ختیځ کې دروان کړکیچ افرا پر امریکا واچول او ویل چې امریکا د اسرایلو ملاتړ کوي او د افغانستان او عراق خاورې اشغال کړي ده. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو په سوریه کې د وضعیت د قراری لپاره له داسې سیاسي انتقال سره مخالفت څرګند کړ چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد برخه پکښې ولري. احمد داود اوغلو پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وویل په سوریه کې د روان بحران لوی مسؤول بشار الاسد دی. د ترکیه صدر اعظم وویل په سوریه کې سیاسي انتقال ته اړتیا سته، خو په هغه کې باید بشار الاسد او هلته په روان جنایت کې ښکېلې ډلې برخه باید ونه لري. ترکیه د بشار الاسد له سترو مخالفینو ګڼل کېږي او ټینګار کوي چې بشار الاسد باید له صحنې لرې شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې په سوریه کې د بحران د حل لپاره به له هر هیواد سره ګډ کار وکړي. اوباما په ځانګړي ډول روسیې او ایران ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې په سوریه کې وضعیت باید بدل شي. د امریکا ولسمشر وویل کله چې روسیا د اوکراین په کورنیو چارو کې لاسوهنې کوي، نړیوال لاس تر زنې لاندې نشي پاتې کېدلی، خو نړیوال د روسیې منځوي کول هم نه غواړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل، او تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم ولولې او هم واوري. پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په دې خبرونه کې د دغه مسایلو په اړه په تفصیل اوریدلای شئ. افغان ځواکونو هڅه پیل کړې چې کندوز ښار بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. وسلوال ځواکونه دغه وضعیت د زغم وړ نه بولي.
برای همشهریان عزیز خود اطمینان میتیم کې وضعیتی کې پیش آمده قابل تحمل نیست.
هڅه کوو چې د کندوز د ورستي وضعیت په اړه درته تازه معلومات درکړو. نن د میزان د میاشتې ومه نیټه ده او د ملي وحدت حکومت هم یو کلن شو. په دې یو کال کې د ملي وحدت حکومت بهرنۍ پالیسي څنګه وه؟
فلحال کوم سیاست چې روان ده داسې سیاست نه ده. د ما نظر دا ده چې په بهرنۍ پالیسۍ کې بهرنۍ سیاست کې منطقوي سیاست ځای په ځای کې.
د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی قادر زازای وو. د ملي وحدت حکومت په یوه کلنه دوره کې امنیت هم ډېرې ټیټې هسکې وګارلې. په دې اړه هم درته راپور لرو، او د خبرونې په دویمه نیمایي کې تاندې څانګې او نیمه نړۍ اونیس پروګرامونه لرو. په دې هیله چې راسره پاتې شئ. زه اسد الله لودین یم، او په تخنیکی چارو کې را سره عبید الله عبید همکاري کوي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان امنیتي چارواکي وایي د کندوز د ښار نیول ورته د زغملو وړ نه دي، او هڅه کوي چې بیرته دغه ښار د طالبانو له کنټروله وباسي. د کندوز ښار تیر ورځ مازیګر مهال له څه باندې لس ساعته جګړې وروسته د طالبانو لاس ته ولوېده. د بیلابیلو امنیتي ادارو مسؤلینو تیره شپه خبریالانو ته وویل چې سیمې ته یې اضافي ځواکونه لیږلي دي. په دې اړه تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان حکومت پر کندوز ښار پرونی حمله تروریستي عمل ګڼي، وايي چې په دې حمله کې د القاعده شبکې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو او نورو بهرنیو جنګیالو برخه درلوده. د افغانستان د پاوځ د لوی درستیز مرستيال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې پر کندوز ښار پرونی حمله یوازې په کندوز کې وسلوالو طالبانو نه ده کړې، بلکې لبیلا بیلو سیمو وسلوال او د بهرنیو هیوادونو یو شمېر ډلې په دې پېښه کې لاس لري.
برای همشهریان عزیز خود اطمینان میتیم که وضعیتی که پیش آمده قابل تحمل نیست و
دی وایي موږ خپلو ټولو خلکو ته ډاډ ورکوو چې دا وضعیت تسمل وړ نه دی او ډېر ژر به بدل شي او د کندوز ښار خلک به بېرته خپل ارام ژوند ته راوګرځي. اوس مهال د کندوز په ټولو ولسوالیو او کمربندي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي چې ځانګړي دندې ورته سپارل شوي دي. جنرال مراد زیاته کړه چې د کندوز په بالایسار، خانآباد، رحمت آباد، ګورتېپه، یارګناک پل، رحمت بای، قلیزال، میدانی هوایی او داسي نورو شاوخوا سیمو کې کافي امنیتي ځواکونه موجود دي. د لوی درستیز د مرستیال په حواله د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر نیول شوی او ډېر ژر به د ښار وضعیت بدل شي. جنرال مراد هغه رپورټونه هم رد کړل چې وای پر کندوز ښار د وسلوالو تر حملې وروسته د امنیتي ځواکونو په وخت ناتړ نه دی شوی. په همدې خبري غونډه کې پرون د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي وویل چې امنیتي ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره مجبور شوی و چې په احتیاط حرکت وکړي او لدی عمل نه دي توانیدلی چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره په خلاص لاس پوځي عملیات ترسره کړي. شاغلی سالنګي وویل پر کندوز حمله ترورستانو کړي وه او له بهرې ملاتړ شوی دی.
یک قسمت مشکلاتی کې د ولایت
هغه ستونزې چې په کندوز کې رامنځته شوی په ښار کې وضعیت بدل کړی دی. موږ باید په دې سیمه کې خپل اهداف په جدیت وڅارو. حکومت دی وضعیت ته جدي او هر رخیزه کتنه کوي او امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای دي. هغه څه چې مشتر ډیر اهمیت لري د ملکی خلکو د تلفاتو مخنیوي دی. هر اقدام به د ملکی خلکو کود امنیت لپاره پام کې نیول سره تر سره کیږي. افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار تر سقوط وروسته وسلوالو د ښار د سروزرو مارکیټ د خلکو کورونه او دوکانونه چور کړی دي او د خلکو په کورونه او سرایونو کې مرچلې جوړې کړې دي. د کندوز ښار د سقوط په اړه ګڼ شمېر پښتونسته په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی جنرال امر الله امان وایي چې د کندوز په ښار د حملې په اړه حکومت ته معلومات مخکې له مخکې رسیدلې وو خو امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په وخت د حملې مخنیوي وکړي.
دوی شاید پیسې تولید کړي وي، شاید دغه منطقه اخیستې وي او څه شانتونه له دننه هم وجود لري سوي دي. دا حکومت پورې مربوط لري چې دوی باید دننه څېړنه وکړي او دا پیدا کړي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال دا ومنله چې د کندوز پر ښار د حمله خبر مخکې له مخکې حکومت ته رسیدلې وو. خوشمنه وکړه چې حکومت په دې اړه د چړنې لپاره یو کمیسیون ټاکلی او ژر به یې دلیل څرګند شي.
د فرشته جلالزی پر راپور کې مو اوریدل چې افغان امنیتي چارواکي وایي د کندوز د ښار نیول ورته د زغملو وړ نه دی او هڅه کوي چې بیرته دغه ښار د طالبانو له کنټرول راوباسي. څو شپې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې د کندوز ولایت ته، البته د کندوز ښار ته تازه دمي سرتیری رسیدلی او ځینې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له حضور پاکی شوی دی. خاغلی صدیقی ویلی چې تمه ده د ورځې په ترڅ کې پراخ عملیات په کندوز ولایت کې پیل شي، خو معلومه نه ده چې حکومت به په څومره وخت کې وکولی شي چې بیرته د کندوز ښار چې تیر ورځ مازیګر مهال د طالبانو لاسته ولوېد په خپل کنټرول کې راولي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم همدې موضوع ته خپل تفسیر ځانګړي کړی دی. دغه ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
تر ډیره د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو غټکی او تبصره د کندوز د سقوط عواملو ته ځنګړی شوې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه لیکلي کندوز ښار د یوې معاملې له مخې په طالبانو پلورل شوی دی. همدې ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې د کندوز سقوط څه پایلې درلودلای شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ښایي طالبان کندوز ونه ساتي، خو په کندوز کې دوی دومره وسلې او وسایل لاسته راوړي چې درې ځله همدغسې نور مرکزونه پرې نیولی سي. د لیکوال په باور د کندوز سقوط د نوي حکومت لپاره چې نن یې کال پوره شو تر ټولو ستر ګواښ او زیان دی. افغانستان ورځپاڼې لیکلي د افغانستان ملي امنیت باید هغه کسان په نښه او ونیسي چې د کندوز په سقوط کې له مخالفانو سره مرسته کړې ده. د چراغ ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي په کندوز کې جګړه او په کابل کې جرګه. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي د کندوز سقوط عادي او ساده خبره نه ده چې واورېدل سي او هېره سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د طالبانو لاسته د کندوز لوېدل کېدای سي بلخ، سمنګان او یو شمېر نور شمال ختیځو ولایتونو ته ګواښ پیښ کړي. د سرمقاله لیکوال حکومت سپارښتنه کوي په هره بیه چې تمامیږي حکومت باید دغه ولایت له طالبانو څخه بیرته ونیسي، کنه د لیکوال په باور ناوړې پایلې به ولري. سرخط ورځپاڼې په توند لهجه لیکلي د کندوز والی باید برطرف سي. لیکوال د ولسی جرګې د ځینو غړیو له خوله د کندوز والی محمد عمر ساپای له طالبانو سره په همکارۍ تورن کړی. بل خپلواکي ورځپاڼې سرنوشت په خپل لومړي مخ کې د چارواکو له قوله لیکلي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره پوره تدابیر نیول سوي او ډېر ژر به ونیول سي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي حکومتي مشران د چارو د سمبالښت وړتیا نه لري. د لیکوال پاند کندوز به بیرته حکومتي ځواکونه ونیسي، خو دا د حکومتي مشرانو لپاره د شرم او ستره ناکامي وه. او په پای کې د هیواد ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي لومړی قدم کې باید له طالبانو څخه کندوز زر بیرته ونیول سي، وروسته د کورنیو او بهرنیو هغو کړیو راز افشا شي چې یاد ولایت طالبانو ته سپارلی.
لاس بجې او 15 دقیقې شوې. کچیر تاسو انټرنیټ لري کولای شئ زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم وګورئ او هم واوري. دا غرض فیسبوک پانه هم لرو، تاسو کولای شئ چې زموږ فیسبوک پانه خوخه کړئ او په دې فیسبوک پانه کې وخت په وخت نوې خبرونه او راپورونه تاسو ته وړاندې کیږي. د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مو چې مخکې هم ویل د ملي وحدت حکومت یو کلان شو، ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې په 15 کړیو کې تشریح کړلې. په دغو 15 کړیو کې گاونډیان اسلامي هیوادونه، د افغانستان ستر مرسته کوونکي هیوادونه لکه امریکا، کاناډا او جاپان، آسیایي هیوادونه او نړیوال سازمانونه شاملېږي. خو په دغه موده کې لنړۍ خاصتا گاونډي هیوادونو سره د افغانستان اړیکو یو لړ لوړې ژورې هم وګاللې. په تیر یو کال کې د ملي وحدت حکومت بهرنۍ پالیسۍ ته قسیم سولمل کتنه کړې او په اړه یې دا تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
د چارو یو شمیر کارپوهان د ملي وحدت حکومت بهرنۍ سیاست تر ډیره له کورونی نخوالو څخه اغیزمن او تری وبریده ناکام بولي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر ساپای وای د حکومت سیاسي تشکیل ته په کتو د نورو برخو په ګډون په ډیپلوماټیکو دسکاو کې هم سلیقوي چلند سوی او دا کار پر بهرنۍ پالیسۍ بی اغیزې نه و.
له هغه ځایه چې دوی په دې نه دي بریالي شوي چې مسلکي حکومت، کاردان حکومت منسر اولیانه کار و اهل د کار ته وسپاری، اما غته چې په خارجي سیاست کې هم ناکام دي. څه چې موږ نمائندګان د خارجي لرو، قونسلګریګان لرو، سفارتونه لرو، یعنی یو 2% باید دوی په تعریف د ډیپلوماسي او خارجي سیاست کپوشي، 80% نور نه وی 80% نور د خپل خپلوان دي په اړیکو ما سره غلي دي.
خو په ولسی جرګه کې بیا د خلکو استازي د ملي وحدت حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې ځین نور سپارښتنه لري. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زاځای وطن دوست وای دا بغور وای ک حکومت په خپل بهرنۍ سیاست کې د سیمې پر محوریت بهرنۍ تګلارې ته دوام ورکړی وای، نه د لویدیز پر محوریت.
فی الحال کوم سیاست چې روان ده دا صحیح سیاست نه ده. د ما نظر دا ده چې په بهرنۍ پالیسۍ کې، بهرنۍ سیاست کې منطقوي سیاست ځای په ځای کې روسیې سره، چین سره، هند سره، نورو هیوادونو سره، عربي هیوادونو کې موږ سره راځي، هغه سره یو ښه تګلاره جوړه کړي ترڅو د افغانستان دغه بحران وباسي.
خو یو اساسي انتقاد چې د ولسی جرګې د غړو او کارپوهانو لخوا هم پخوانی او هم اوسنی حکومت متوجه دی، هغه د روشانه بهرنۍ تګلارې نشتون دی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین رباني د خپل کاري پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال ویلو چې د بهرنۍ سیاست د اساسي کرښو تدوینې په کاري لمړیتوبونو کې ځای لري او د دې کار لپاره یو کمیسیون ګمارلی دی.
تدوین اصول اساسي و یا دکتورین سیاست خارجي
د بهرنی سیاست د اساسي کرخو تدوین او ملي شورا ته لیګل زماله کاری لمړیتوبونه څخه دي. په دې برخه کې موږ یو کمیسون په پام کې نیولې چې عملانه کار پیل کړی دی.
خو د یو کال په پوره کېدو سره لا هم د بهرنی پالیسۍ د تدوین لپاره عملان کار نه دی پیل شوی. د بهرنی چارو وزیر همدارس ویل چې د ملي وحدت حکومت بهرنی سیاست تر ډیره پر سیاسي امنیتی او اقتصادي محورونو تمرکز لري. د سیاسي امنیتي محور په برخه کې د ملي وحدت حکومت لمړنۍ اقدام له امریکا او ناتو سره د امنیتي تړونونو لاسلیک کول او د غرض امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سفر و. دغه سفر له افغانستان څخه د امریکا د پوځي او د غرض مالی مرستو د دوام لپاره ډیر مهم بلل کیږي. خو په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره د سیمه او اسلامي هیوادونو په کچه د ملي وحدت حکومت هڅې هم د پام وړ دي. ولسمشر اشرف غنی د حکومت تر جوړیدو سم دستي ورسته خپل لمړنی بهرنی سفرونه له سعودي عربستان او چین څخه چې یوې په اسلامي نړۍ او بلې د سیمې په کچه له پیوړو هیوادونو څخه دی پیل کړل. د دغه سفرونو هدف دا هم چې د یادو هیوادونو له نفوذ څخه پر پاکستان فشار راوړل لپاره ګټه واخیستل سي، هغه هیواد چې له همکاري پرته په افغانستان کې د سولې ټینګښت ناممکنه بلل کیږي. د ملي وحدت حکومت د تیر پر خلاف له پاکستان سره په خپل اړیکو کې د پام وړ بدلون راوست او دغه هیواد د همکاري د جلبولو لپاره ان نیمتیازونه ورته ومنل چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې نولیدل سوي. که څه هم ظاهرا پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر سره د غیوات له افغانستان سره د همکاري لپاره یو لړ ژمنې وکړي، خو نه یوازې دا چې د غژمنې په تیر یو کال کې عملی نسولې، بلکې په افغانستان کې د نامنیو د دوام لامل د دوړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا د تقابل تر بریده ورسېده. اخوله پاکستان سره د اړیکو نږدېوالي د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې اغیزمنې نه کړې. هغه څه چې نوې ډیلي ته د ولسمشر وروسته بیا د اجرایي رئیس د سفرونو او ورڅخه د هندي چارواکو د تود هرکلی پر مهال جوته سوه. په همدې حال کې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې هم تر ډیره د کارپوهانو په باور له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو او د یمن په مسله کې د افغان حکومت د دریځ تر سیوري لاندې وي. د بارونی تګلارې په سیاسي امنیتي محور کې د حکومتي مشرانو له هڅو څخه که څه هم د یو کال له تېرېدو سره سره کومه د پام وړ نتیجه ترلاسه نه سوه، خو په خپله ولسمشر اشرف غني وایي حکومت توانېدلی څو په دغه موده کې نړۍ د افغانستان پر رښتینې دریځ قانع کړي.
ما خپل اخري کوښښونه د منطقې په سطحه وکړل، د نړۍ په سطحه وکړل، څو لاسته ونیول. اول نه د افغانستان په موقف باندې، د افغانستان په برحق موقف باندې ټوله دنیا را سره قانع. دولت میاست مخکې دنیا را سره نه وه، په شک کې وه، اعتبار یې نه درلود، مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړ.
د سیاسي امنیتي محور په پالیسۍ کې د ملګرو ملتونو په ویایم اسمبلی کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ګډون هم د پام وړ دی، چې په ترڅ کې افغان حکومت د ګاونډي پاکستان د مداخلو په وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کوي. خو دا تیر یو کال د ملي وحدت حکومت مشرانو د اقتصادي همکاریو او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هم د نړۍ په کچه یو لړ هڅې وکړې، چې د لندن په کانفرنس کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لپاره د ولسمشر او اجرایي رئیس ګډون یادولی سو. د ملي وحدت حکومت په تیر یو کلن سفر کې د اقتصاد محور بهرنی پالیسی په ترڅ کې هڅې وسوې څو افغانستان د سیمې په کچه په یو ترانزیتي او سوداګریز مرکز بدل سي. د همدې هدف لپاره د حکومت مشرانو، گاونډیو او د سیمې هیوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ایران، پاکستان، هند او متحده عربی اماراتو ته د سفر په ترڅ کې هڅه وکړه څو د افغانستان په مرکزیت د سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره له دغو هیوادونو سره خبرې وکړي. په دغو اقتصادي پروژو کې ټاپي، کاسا زر، د چابهار بندر، د لاجوردو لاره او د اورګاډي د پټلۍ غځول شامل دي. د ملي وحدت حکومت د بهرنی پالیسۍ په پنځمه کړۍ کې د شانګهای او سارک سازمانونو په کلنۍ غونډو کې د افغان چارواکو ګډون او په کور دننه د ریکاش پاش او سام غونډو جوړول د افغانستان د امنیت او اقتصاد محور بهرنی سیاستونو عمده بیلګې بللای سو. د چارو کارپوهان وایي حکومت ته لازمه ده څو ژر تر ژره لومړی د افغانستان د بهرنی سیاست کرښې روښانه کړي او داسې یوه پالیسي غوره کړي چې پکې تر هر څه مخکې د افغانستان ملي ګټې خوندي سي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
ګرب درن اوریدونکو کچیر تاسې هم د حکومت د یو کرن فعالیتونو په اړه نظر لرئ نو کولای شئ په 0000480 شمیره موږ ته زنګ وهی او خپل پیغام را سره شریک کړئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو یو کال اوړي، خو نا امنی لا هم دغه هواد د خلکو په وړاندې لوی ګواښ دی. خلک او په ملي شورا کې د دوی استازي له نا امنی یو شکایت لري، خو د حکومت مشران او امنیتي چارواکي هم نه پټوي او وایي چې تیر یو کال د دوی لپاره له امنیتي نظره یو ستونزمن کال و. خو د ستونزو ترڅنګ دوی د یو شمېر لاسته راوړنو خبره هم کوي. زموږ همکار اجمل تورمان دا ټول په یو مفصل راپور کې وړاندې کوي.
له کرزی نه غنی ته د واک د لیکت او د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو دا د یو کال وړي، خو لا هم نه امنی په افغانستان کې د دغه هیواد د خلکو د ژوند په وړاندې لوی ګواښ ګڼل کیږي. ولسمشر او د وسلوال پوځ اعلی سرقومندان محمد اشرف غنی دا مني چې د حکومت لومړی کال یې له امنیتي اړخه یو ستونزمن کال و، خو تر څنګ د افغان ځواکونو پیاوړي روحیه، میړانه او سرخندنه سته.
این سال دشوارترین سال 14 سال گذشته بود، خوشبختانه که آمادگی داشتیم. لدانگام نه تر پرونه پوره دا اردو، دا ملی امنیت، دا ملی پولیس سلخا میله پا مخی تلای.
په ورده وقت که دا افغانستان دا ملی دفاع وزارت هم تیر یو کال دا امنیت لنظره دا افغانستان لپاره دا یستون من کال پتوگه یادوی، خود دی ترچنگ دا یوش میر لاست راورن و خبره هم کوی. د افغانستان د دفاع وزارت د وایان رسیال دولت وزیره
دوی خو پلان داسې و چې بهرانیان د افغانستان نه ووزي، دوی په افغانستان کې لوی مرکزونه جوړ کړي او حکومت ته ستر خطر رامنځته کړي، حکومت د سقوط سره مخ کړي. مګر تاسو ولې د دوی د خیبر عملیات اعلان کړه، د اعظم په نامه باندې عملیات اعلان کړه، سکل دوی خپل په ټول توان سره په خپل قوت سره دوی بریدونه وکړه.
د ښاغلي وزیر په وینا د افغان دولت وسلوالو مخالفینو غوښتل چې اته ولایتونه او شپېته ولسوالۍ ونیسي او دوه لوی لارې هم وتړي، خو د افغان ځواکونو له توندو غبرګونونو سره مخ شول. د تیر یو کال روانې ناامنۍ ټول افغانستان په ځانګړي ډول یو شمیر ختیځ او شمالي ولایتونه وځپل او د طالبانو ترڅنګ داعش هم ګوډ ګوډ خپله توره جنډه ورپوله او د خپلو جګړیزو فعالیتونو بیلګې وښودې. د نامنیو تر دې حده د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران او ځایي چارواکي اندېښمن کړل چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم د فاریاب او سرپل جبهو ته ورودانګل. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم پوځي دریشي واغوسته او د افغانستان په ملي شورا کې ختیځ میشتو چارواکو حکومت ته ګواښ وکړ که د ننګرهار د نامنیو په اړه چپه خوله پات شي نو دوی به خپله اقدام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د افغان دولت وسلوالو مخالفین غوښتل چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې مرکزونه جوړ کړي خو د ماتې سره مخامخ شول. خو تیرو راپورونو ته په پام سره ویلی شو چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو په تیر یو کال کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د لنډمهالې لپاره یو شمیر ولسوالۍ لکه موسی کلان، نوزاد، کوهستانات، چاردره، دشتیاچی او یو شمیر نورې لاندې کړي چې ځینې اوس هم د دوی په ولکه کې دي. عام خلک دوی چې تر هر چا زیات په تیر یو کال کې د نامنیو مزه څکلې وایي چې حکومت په دې برخه کې پاتې راغلی.
زما نوم عبدالستار، امنیت ډېر ګډوډ دی، هېڅ لاره نه لري، حالات ډېر خراب دي. په لار کې که ووایي موږ خو تورخم لین دی وروره، کله طالبانو خلک کوس کړي، کله داعشو کوس کړي، کله ګاډۍ دي ولي، ډېر حالات خراب دي.
محمد جواد، امنیت صحیح نه و. حکم وادی چې دی ورکړی هغه وادو کې خدای ولاکه دوره په امنیت نه یو کابل کې لږ په دې خار کې امنیت دی نور خو اطراف ته اوس ارزي کې داسې نه امنی ده. کله وګورې د طالب په نوم راوځي، کله وګورې داعش په نوم، اوس خو په جلال آباد کې نو بیخي داعش ډېر شو.
د راپورونو له مخې په تېر یو کال کې د نامنیو له امله ډېری ملکي خلک اغېزمن شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي چې نه یوازې د مخالفینو په حملو کې بلکې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم ملکیان اغېزمن شوي دي. د سړک د غاړې ماینونو بیا هم په دغه دوره کې د ډېری یو ملکی خلکو ژوند واخیست. انتحاري حمله په خپل ځای پاتې دي او ځمکني منظم جنگونه ډېر شوي چې دا هڅې د جغرافي او د یوې اداري واحد د نیولو لپاره د مخالفینو لخوا شوي دي. کله چې دوی هم عملیات کړي او د ستوګنې پر ځایونو مرمۍ لګیدلې، یو بشري ناورین د ملکی خلکو پر وړاندې دی. خلک د یو کلنې نامنې په ترڅ کې یوازې وژل شوي او ټپیان شوي نه دي، بلکې له خپلو کورونو هم بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین وایي چې په تیر یو کال کې د روانو نامنیو له امله 2 لک افغانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
از ماه میزان سال گذشته تا میزان سال جاری،
د تیر کال د میزان له میاشتې د روان کال تر میزان پورې له هلمند، فاریاب، کندوز، غور او بادغیس څخه 2 لک کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي، چې له دوی څخه 80 زره بیرته خپلو سیمو ته کډه شوي او 1 لک 60 زره لا هم په خپل حال پاتې دي. د افغانستان په ولایتونو او پایتخت کې انتحاري حملو او موټر بم چاودنو هم ګڼ شمېر کسان وژلي او ټپیان کړي دي، چې تر ټولو سترې د کابل ښار د شاه شهید موټر بم چاودنه و چې په سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. او د راپور لیکلو تر دې دمه وروستۍ په پکتیکا ولایت کې یو ځل بیا د والیبال په یو میدان کې د موټر سایکل سپرو لخوا د یک شنبې د ورځې هغه چاودنه و چې 10 کسه پکې ووژل شول او تر دېرشو زیات ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي په تیر یو کال کې د ناامن افغانستان په امن کولو کې ټیټرود بسر تیری نه ملامتوي، بلکې ټوله پړه په مدیریت اچوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح
په مدیریت کې ډېر زیات زوپو، په مدیریت کې ډېره زیاته کمزوري وه او ټیټرود به سربازانو خپل جرأت او ایمانداری دنیا ته وښودله چې هغې زیاته قرباني ورکړه. ولې که چېرته زموږ په دغې مدیریت کې ښه خلک مقرر وي او هغه ورزیده خلک وي، هغې کولی شو دغه سربازان زموږ ښه سوق اداره کړي وي، ولې بیا زموږ تلفاتو کچه راکمېده، ولې مرګ جوبله زموږ ډېره زیاته شوې ده او په کار دومره نه وي شوې.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا مني چې په تیر یو کال کې د دوی تلفات ډېر ول، خو زیاتوي چې د مخالفینو په پرتله دوی ته کمه مرګ جوبله اوښتې ده. دوی وایي د وسلوالو مخالفین ملاوي پردیو ترهګرو او استخباراتو ورتړلي او په مخامخ جګړه کې هم تر څنګ ولاړ دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې اوس هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د دغو کسانو په وړاندې تصفیوي عملیات روان دي. خو د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې تر کومه افغان ځواکونه لکه څنګه چې لازمه ده په درنو او پرمختللو وسایلو تجهیز نشي او د ځمکني ځواک تر څنګ یو پیاوړی هوایي ځواک هم ونه لري ستونزمنه به وي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې په بریالي ډول هر ډګر خپل او دښمن ته ماتې ورکړي. دوی دغه شان تر دې دمه د ملي دفاع وزارت سرپرستۍ ته په اشاره سره ټینګار کوي چې امنیتي کلیدي پوستونه باید د سرپرستو لخوا نه بلکې د هغو کسانو لخوا اداره شي چې د ولس استازو رای ورکړي وي.
دوستانو د ورځې په ترڅ کې د حکومت د نورو یو کلونو فعالیتونو او کمزوري په اړه هم درته بشپړ راپورونه لرو. هله دا چې موږ سره پاتې شي او تاسو کولی شئ زموږ دغه مفصل راپورونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم وګورئ. پته د ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org. اوس د سهار 10 بجې او 10 دقیقې شوې. سید کمال شاه عارف راغلی ترڅو د افغانستان سیمه او نړۍ لاند خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل شي. د افغانستان نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې پر شکل خو وژغ وکړ چې د ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د عیش وسلوالو تیر شپه یو ځل بیا د اچین ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوسټو حمله کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له دیموکراسي سره د مرستې په څیر په سوریه کې هم د دیموکراسي د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې په سوریه کې د بحران د حل لپاره به له هر هیواد سره ګډ کار وکړي.
اوس بعد حکومت د یو کلنو فعالیتونو په لړ کې د عدلي او قضایي سیستم په اړه واوري. په تیرې و کال کې عدلي او قضایي سیستم هم پرمختګونه او نیمګړتیاوې درلودې. په دې اړه د ناجي صاپي راپور او ریا ورپسې تاند څنګه او نیمه نړۍ اونیس پروګرامونه.
په افغانستان کې کلونه کېږي چې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره ډېرې هڅې کېږي، خو لا هم په ډېرو برخو کې پر نظام نیوکې نه دي کمی شوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې د ملي وحدت حکومت رهبران په تیر یو کال کې د یو شمېر خپلمنځي اختلافاتو له وجې نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي. د مدني ټولنې فعال سید میسم احسانی ازادي رادیو ته وویل چې د کابل بانک د قضیه په ګډون په ډیرو برخو کې لازم اقدامات و نه شول.
موږ ډیره لوی قضیه درلودې، لکه کابل بانک، د خر جوړونې وزارت، د کارکونکو د اختلاس او لسګونه نور مسایل دي چې په خوښنی سره تر اوسه په اړه لازم اقدامات نه دي شوي. موږ په تریو کال کې نه یوازې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح شاهدانو، بلکې برعکس موږ په دغو ادارو کې د سرپرستی د دوام شاهدان وو.
د ملي وحدت حکومت په کاري دوره کې د فرخوندې د وژل کېدو قضیه، کابل بانک دوسیه او د خار جوړونې وزارت د شپږو کارکونکو د اختلاس مسله له مهمو دوسیو شمیرل کیږي. همدارنګه د سترې محکمې د رئیس ټاکل کیدل، د سترې محکمې د عالی شورا غړیتوب ته د یوې خزي ورپیژندل له نورو مواردو دي. خو په دغو دوسیو کې د فرخوندې د وژنې قضیه د نړیوالو پام ځان ته راجلب کړ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اندېښنه څرګندوي چې د فرخوندې دوسیه لا هم نهایي شوې نه ده. د دغه کمیسون وایي رفیع الله بیدار په دغه ازادي رادیو ته ویل
په تیر یو کال کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لیدل کېږي. د فرخوندې قضیه هم عدلي او قضایي نظام ته یو ازمایښت و او تر اوسه هم حکم نهایي سوی نه دی چې دا د تاسف وړ خبره ده.
وشت کلنه فرخونده سموده مرکی د یو شمیر کسانو لخوا د قران کریم د سوځولو په تور په وهلو ټکولو وشل شو. د کابل ابتدایه او استیناف محکمه خپل ورسته پریکړه په دی اړه نهایی کړي او اوس مهال د دوسیه د ستره محکمه تر سیړنې لاندې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ستره محکمه رئیس وایي چې په تیر یو کال کې د نورو لسرولونو تر څنګ د قضایي قوې نږدې شپېته کارکونکو د فساد په تور لنیول کېدو ورسته محکمه شوې دي. یوسف حلیم ازادي رادیو ته وویل چې په قضا کې نور رشوت او اړیکو ته ځای نشته.
در طول مدت که سال گذشته سپاری شده
د تیر وکل په موده کې زموږ قضایي ارګان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې درلودې. اوس تقریبا 50 ته قضایي قوې کارکوونکي د فساد په تور نیولي او محاکمه سوي دي او په نورو برخو کې هم جدي کارونه پیل سوي دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د خپل کار په پیل کې ډاډ ورکړی و چې ډېر ژر به په قضایي مقننه او اجرایه قوو کې اصلاحات رامنځته شي. ښاغلي غني ویلي و چې له فساد سره مبارزه د ده په کاري لومړیتوبونو کې راځي. په عین حال کې د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون په قضایي برخه کې د ملي وحدت حکومت له کارونو په نسبي ډول رضایت څرګندوي. د دغه کمیسیون غړي محمد عبدو وایي چې په عدلي او قضایي نظام کې د یو شمېر پرمختګونو سره سره ستونزې هم موجودې دي.
موږ په نسبي ډول رضایت لرو، خو موږ ټینګار په دې دی چې عدالت او د خلکو رضایت باید تامین سي او دا مسایل موږ ته لومړیتوب لري. تر هغې چې په دې برخه کې قانون تطبیق نه سي، موږ په دغه نظام کې د خلکو په استازیتوب ویلی سو چې د یو شمېر پرمختګونو په اړه رضایت لرو، خو د یو شمېر ستونزو له وجې شکایت هم لرو.
ومو غوښتل چې په تېر یو کال کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د کارونو په اړه هم معلومات ولرو، خو د دې ادارې مسؤلانو وویل چې په نږدې ورځو کې به په دې اړه راپور برابر کړي. دا په داسې حال کې چې د لوی سرنوالۍ اداره له ډېرې مودې راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي. د ګلف په نوم د یوې څېړنیزې ادارې لخوا په تازه څېړنه کې په افغانستان کې یوازې 25% افغانانو ویلي چې د افغانستان په قضایي سیستم او محاکمو باندې باور لري. د رپورټونو په اساس په هغو سیمو کې چې طالبان فعالیت لري، خلک د قضایي سیستم او محاکمو پر ځای د خپلو ستونزو د حل لپاره طالبانو ته مراجعه کوي. له دې ټولو سره یو شمېر حقوقي کارپوهان هم د افغانستان له قضایي سیستم څخه راضی نه دی. افغان کارپو بصیر حقیار وایي چې په تیر یو کال کې هیڅ ډول اساسي تغیرات نه دی راغلي.
زه فکر کوم چې په دې یو کال دوره کې قضایي سیستم کې
سره لدی چې په قضایي درو کې د فساد موضوع د ملي وحدت حکومت مشران هم مني، خو ټینګار کوي چې له فساد څخه د مخنیوي لپاره به جدي هڅې وکړي. کارپوهان او عام وګړي بیا وایي چې هر کله چې په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات راشي، دا کار به په نورو ادارو کې د فساد په مخنیوي کې ګټور ثابت شي.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله کومې ادارې ته د کاري مرکه یا انټرویو لپاره غوښتل شوی یې؟
هو زیات للی، البته انټرویو لپاره
دا ځای ما ته سم نه و معلوم چې دوی کوم منزل کې انټرویو لمه څخه.
یو دفتر ته مې سی وی ورکړی و او ټلیفون چرته وکړ، زه ډېر خوشاله شوم.
یو ځلې تللی و ما، څه چې مې په سی وی کې لیکلي و صادقانه درته وایم، فکر کوم چې هغه دومره ډېر خو ما کې نه و.
که کوم دفتر د کاري مرکې لپاره وروغ وختلې، نو کوم خبرو ته باید پام وکړي چې په انټرویو کې بریالي شي او کار ومومي؟
کله چې مرکې ته ورنل دي په ځان باندې باور ولرئ.
کاري مرکې لپاره تمه کې ډېر مهمه ده.
مطالعه مې ورته وکړه، لباس مې ورته جوړ کړ.
ملګرو دا تاندې څنګه په دې برخه کې ښه او ګټور چلونه درزده کولای شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، څه موده مخکې مو د کارموندلو لپاره د لنډ ژوندلیک یا سی وی په اړه خپرونه لرله. کله چې سی وی قوي وي، نو اړوند اداره هغه کس ټاکي یا شارټ لیست کوي او د کاري مرکې یا انټرویو لپاره یې ورغواړي. پوښتنه دا ده دوستانو چې کله ټول معلومات په سی وی کې ځای شي، نو د انټرویو څه ضرورت؟ دا پوښتنه محمد آصف جلالزی راته ځواب کړي. ښاغلی جلالزی، له تیرو څو کلونو راهیسې د بشري سرچینو، پالیسی جوړونې او د څېړنو په برخه کې په مختلفو وزارتونو کې دنده ترسره کړي.
مرکه پنځو اهدافو په خاطر باندې ترسره کیږي. یو دا چې هغه معلومات چې د مخکې له مخکې په خپل سی وی کې وړاندې کړي دي، د هغو د بیا تایید په خاطر باندې د خپل خپل باندې هغه تایید کوي چې دا چې په سی وی کې لیکلي دي رښتیا دي. دوم هدف پیدا شي مرکه چې ګوري چې کوم شان چې په فورمه کې وړاندې کړي دا رښتیا واقع لري، د کرکټر د خبرو کولو سره، یعنی د اوسنوي بیاناتو سره د فهم قوت لري، دا رښتیا په دغه شاشته کې نشته چې ترونه کړي. دا دوه موضوع شول. درېم موضوع دی مرکچی د کاندید د ضعف او قوت نقطې په ګوته کوي. په څلورم موضوع کې کاندید کې په وظیفه پورې د اړوند د مسلکي توپ جوهر پکې د لټوي پکې ګوري، او بل دا چې مرکچی په ټوله کې د یو مناسب ترين شخص د پلاته کې د وظیفې لپاره استفاده کوي.
را دي له دغه ځوانانو او ورو چې دوی کله کومې ادارې د کاري مرکه یا انټرویو لپاره ورغوښتي، که ورغوختی دي نو څه تجربه لري؟
عارف اکمل يم د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. یو دفتر ته مې سی وی ورکړې وه او ټلیفون چرته وکړ، زه ډېر خوشحاله شوم. اول د دې نه چې زه شارټ لیست شوی وم، ځکه ډېر کسان و، بېخي زیاتې کسان هغه ته ثبت نام کړی و. ور وی غوښتم، ما د مطبوعاتو په ډګر کې دا امتحان ورکوه، مطبوعاتي برخه کې په هغه برخه کې مې یو نیم مطالعه کړې وه، او سبا ته چې ورتلم زه خپله نیم ساعت مخکې مې ځان ورسوه هغه ځای ته. ما ویل چې په وخت وم، ځکه چې زه په هغه اول انټرویو کې زه نا وخته ورغلی وای، نو زما کار واینده کیسې په هغه اوله ورځ زما اعتبار کمېده.
مې عزت الله ده، ادیب تخلص کامه، یو دفتر کې انټرویو وه، هغې دپاره ما سی وی لیږلې وه، هر څه مطالعه مې ورته وکړله، لباس مې ورته جوړ کړ، پوهېدم چې څوک به رانه پوښتنې کوي، هغوی چې سوالونه کول سترګې مې په سترګو کې ورته خیښې کړې وې، تر څو هغه مقابل لوری زموږ د تاثیر لاندې راسي، نه موږ چې د هغوی د تاثیر لاندې راسو.
خو همزولو، پیغله پاکیزه بیا هغه څوک ده چې سی وی بل چا ورته جوړوه او شارټ لیست شوی هم وه، خو په انټرویو کې ولې ناکامه شوه؟ دا وایي
سره له دې چې زه ډېره زیاته کاري انټرویوګانو ته نه یم تللی، یو ځل یې تللی وم، څه چې مې په سی وی کې لیکلي وو صادقانه درته وایم، فکر کوم چې هغه دومره ډېر په ما کې نه و، او ما ته سی وی بل چا جوړه کړې وه. بیا زما سی وی یو بل کس لیږلې وه او ما ته یې ټلیفون وکړو چې فلانکي دفتر ته ولاړه شه، داسې ګونګۍ هغه دفتر ته لاړم. په دې ډېره زیاته خفه وم چې زه یو داسې پوسټ لپاره چې هغه ډېره اساسي پوسټ وي، ښه پوسټ وي، غټ پوسټ وي، زه ولې د خپله شاعرۍ ته ما ځان خبر نه کړ، او داسې ناګهانه ولې ورته ورغلم. دا مې اوله انټرویو وه چې زه واقعا پاکې ډېره ناکامه هم شوم، او اوس چې څه زما په سی وی کې پراته دی هغه ټول صادقانه دي.
کله کله د کامیابۍ او ناکامۍ ترمنځ ډېره کمه فاصله وي. شفیق نیکزاد د انټرویو د ځای دقیق ادرس نه واخیستې، کله نور ځنډې هم کړی وای. نو اغلی شفیقه وای،
د دې ځلې ما امتحان ورکړی دی، د وروستۍ ځل به تاسو سره شریک کړم چې کله ما امتحان ورکوئ نو دا ځای ما ته سم نه و معلوم چې دوی کوم منزل کې انټرویو له ما څخه اخلي. خو زه لومړی منزل کې ولم، او انټرویو ته 15 دقیقې پاتې ولې، خو انټرویو په 5 منزل کې ولم. نو زه په دې لیک ټایم کې وایتي 5 منزل ورغلی وای، او 5 منزل ځینې سي هم سړی شاته کوي، نو خامخا اغیز په چا باندې کوي، تنفسي حالت باندې. او 15 دقیقې انټرویو ته پاتې ولې چې لنه کې مټ په انټرویو کې زه نه پاس شولم، کامیاب شولم.
ملګرو، یو ځوان صاحب نظر سید خالد ساده د اغلی نیکزاد د خبرې ته په اشاره سره په انټرویو یا کاری مرکه کې ځینې مهمه خبرې راپګوته کوي، او وایي چې په وخت تک مو د انټرویو اخیستونکو په مخ کې موقف لوړول شي.
د کاری مرکه لپاره امادګي ډېر مهمه ده چې سره دی ولري، د مربوطه وظیفه لپاره په خپل وخت باندې تک ډېر مهمه خبره ده چې تر ځوانان په دې کې پاتې راځي، او یو ځینې شې چې ډېر اصولي دغه مرکه د وخت ته نه ولدو په خپل وخت رسیدلی. لباس ډېر مهم دی، یا ظاهري قیافه جوړول، خصوصا د وختانو جوړول، ګمنځول، د تحصیل لاندې نه راتک ډېر مهمه خبره ده تر څو ځوانونه کولای شي خپل هغه جرأت ترلاسه کړي. ډېر وخت داسې کېږي چې ځوان ډېر ښه پیږي وظیفه په اړه، ډېر ښه معلومات ورسره وي، ولی بیا چې کله ځي دفتر تحصیل لاندې راځي معلومات ترلاسه ورکړي، نو مهمه خبره بل ده چې د ځان د معرفي په وخت کې دروغ ونه وي.
محمد آصف جلالزی هم دې ته ورته خبرې لري او زیاتوي.
که چیرته مثلا څوک کوم مرکه ته ځي، که دته په ایمیل یا په لیک رسمي لیک سره خبر ورکړل شوی اوسېږي، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه لیک بیرته ځواب کړی شي، او د لیک په واسطه باندې د خپل ورتګ څخه هغه ته اطمینان ورکړي چې دا د هغه شخصیت کرکټر باندې ښه اغېز لرلی شي. دوهم دا چې د اړوند ادارې د مخینې او کارونو پاک باندې باید پلټنه وکړي، معلومات پیدا کړي، هلته مرکې ته په آماده شکل باندې ورشي. همدارنګه د خپلو شخصي، وظیفوي، مسلکي او نورو اسنادو کاپیګانې باید له ځان سره ولري.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاست.
هاغه جن مرګستا په دنیا چې دې روسا.
ملګرو، د کاری مرکه یا انټرویو لپاره د ظاهري قیافه د جوړولو او ادارې ته تر ټاکلي وخت یو څه مخکې د ځان رسولو ترڅنګ د انټرویو لپاره چمتواله یا تمرین هم ډیر مهم دی. ما ویل ځینې ځوانان له انټرویو یو ویره لري او زر تر تاثیر لاندې راځي، یا په اصطلاح بې جرأته کیږي. دوی باید څه وکړي چې دغه ډاری راکم او یا ورک شي؟ د دې پوښتنې ځواب هم دوستانو محمد آصف جلالزی راکړی، خو د دله خبر وړاندې محب الله حنیفي ته غوږدو چې څه ماهرانه او تمثیلي تمرینونه یې کړي.
کله مې چې امتحان لپاره چمتواله نو ما خپل موبایل چالان کړ، ریکارډینګ مې شروع کړ، جدا خونه کې خپل ریکارډینګ نظر 15 وارته متاثر شوم. بعد له 15 شپږ وارونه خپل هغه خالی کوټه کې، خالی اتاق کې زه بده وته ندلم چې خپل ریکارډ صحیح کم. سبا مرکه ته چلاړم، نو هغه کوم مخکینی تاثیرات چې وسنی تاثیر ډیر بدلونې کړی و، بالکل دا ختم تمرین ده، ځکه چې ما تمرین کړی دا یو ځل نه درې ځلې مې تمرین کړی دا کار. درې ځل ته غوښتل شم مخکې لغنه چې لاړ شم مغه انټرویو ته، دا کار مې کړی ده.
اوس به د کاري مرکې لپاره د تمرین په ارزښت د محمد آصف جلالزی خبرې واورو چې وایي که غواړئ د انټرویو پر مهال تر تاثیر لاندې را نشئ نو مخکې له مخکې تمرین وکړئ.
نو شانو درک په خاطر باندې تر ټولو ښه طریقه دا ده چې کله چې مرکې ته ورنږدې په ځان باندې باور ولرئ، یعنی که سره په پوره امادګۍ سره مرکې ته ورشي انشاءالله دغه مشکلات حل کیږي او تمرین وکوي. دا مرکه له ځان سره په تمثیلي شکل باندې څو څو واري له ځان سره تکرار کړي، مصنوعي پوښتنې ځان ته جوړې کړي، تمثیلي پوښتنې ځان ته جوړې کړي، بیرته خپل ځان ته جواب ورکړي او دا تمرین څو څو ځلې په کور کې له ځان سره تکرار کړي.
ښاغلی جلالزی مو د مرکه کوونکو یا د انټرویو اخیستونکو له ځینو میتودونو خبروي.
ممکن کاندید د مرکچي له دوه ډوله برخورد سره مخامخ شي. لومړی په حکم چاپیریال، دوستانه په چاپیریال کې پوښتنې تل مطرح کوي او یا به هم د پوښتنو د ارایې طرز یا د مرکې د پرمخ بیولو میتود روش په سخت او جدي شکل باندې یا کوشش وکړي چې په کاندید باندې فشار وارد کړي تر څو د د مقاومت درجه معلومه کړي چې د سختیو په مقابل کې د څومره مقاومت لري. سره له دې چې په مرکو کې دغه ډول پوښتنو کول ته د سخت چاپیریال لمنځه کولو ته اجازه نه ورکول کېږي، ولې په بعض مواردو کې ته اجازه ورکول کېږي. او دویم ډول روش یا میتود چې ستاره کې هغه دوګونه یا بیلابیل روشونه دي، یعنی په یوه مرکه کې ممکن لومړی سوال په نرم محیط کې یا په دوستانه چاپیریال کې یا په خواږه شکل باندې مطرح شي، دوم د فشار په شکل باندې سخت شکل باندې مطرح شي، دریم سوال بیا په نرم شکل باندې مطرح شي، او په دوستانه کې هم یا مطلق له دوستانه استفاده کوي او یا هم مطلق له شدید او هغه سخت میتود څخه استفاده کوي.
کله کله په انټرویو کې د لوړ معاش غوښتنه، د ځان په اړه ناسم معلومات ورکول او په هر څه د پوهیدلو ادعا کول هم د یو چا د ناکامه کېدو سبب ګرځېدای شي. دا خبره سید خالد سادات کوي. دی د خپل یو ملګري کې سره سره شریکوي او وایي
یو دوست مې واغه په یوزي کې مرکه ورکول، نو بیا د مرکه په وخت ویل چې ما ورته ویل زنده ماشه خلمه، دا بیا پوښیم چې زما ناکامه نقطه هم دغه وخت په خپل باندې قناعت کوم چې ما خنه دی کړی شي. ما ورته دومره ماشه ویل چې دا غوې د وسنه پورته یا دا غوې د هغه اداري اصول څخه پورته. یو بل څوک چې زما هم دوست واغه په مرکه کې د ځان په اړه ورته غلط معلومات ورکړو، بیا بعض ادارات خصوصا انټرنیشنل یا نړیوال ادارات هغه دی چې په اړه پوښتنه کوي، پلټنه کوي، د سو ریفرنس ورته وی کنه، بیا حتی د فیسبوک اکاونټ پرې ځینې کې چکیږي، نو بیا د دې باره کې معلومات راخسي دا موږ ته دروغ وي، نو بیا په دې کې ناکام راغی. یعنی په مرکه کې د محمد چې یو څوک دی هر څه باندې پوښي، جامع الکمالات مهم نه ده، د خپل وس مطابق خبرې کول مهم دي. داس دونه وجه په هر څه پیګم هر څه زکول شي نه، په دې باندې بیا هغه څوک چې څوک انټرویو خستون کوي مرکه خستون کوي هغه په دې پیګي چې دا دروغ وي.
دوستانو د کاری مرکه یا د انټرویو په پای کې مرکه کوونکی پوسټ ته کاندید سره پوښتي چې کله دوی کومه پوښتنه لري. محمد آصف جلالزی وایي چې په داسې وخت کې د کاندید چوپ پاتې کېدل مناسب کار نه دی. دی وایي کچیرې د پوسټ اړوند کومه طرحه یا پلان له انټرویو کوونکو سره شریک کړئ نو د کامیابیدو چانس مو ډیریږي. د پای خبري اورو.
کاندید په دغه وخت کې باید ځینې پوښتنې مطرح کړي نه مطلق خاموشه پاتې نشي. یو څو پوښتنې دي چې هغه د شخصیت او علمي لوړتیا دلالت کوي هغه باید مطرح شي. یو مثلا کاندید پوښتنه وکړي چې په نننۍ مارکیټ کې ساسو لوی رقیب څوک دی، کومه کمپنۍ یا کوم سازمان ساسو لوی رقیب دی، یا وویل شي چې ساسو په اداره کې د ارتقا اصول څرنګه دي، یعنی کوم ضوابط ته په پام سره یو نفر ارتقا کوي، او که ارتقا وکوي د مانوي امتیازات ترڅنګ مادي امتیازات څومره ډیریږي، او همدارنګه که ته وایې چې اوسني مادي امتیازات به څومره وي، او که سره ارتقا کوي په کومو شرایطو به ارتقا کوي، او مادي امتیازات او مانوي امتیازات به څومره لوړیږي. خو په ډېر تخنیکي او مسلکي او مؤدبانه شکل باندې دا سوال مطرح کړه. بله موضوع که چیرته د مرکې په پای کې کاندید مخکې له مخکې څخه یو طرحه یو پلان یا د وظیفې په هکله باندې یو ابتکاري یا یو نوښتي کار کړی اوسي او په لیکلي شکل باندې هغه مرکچانو ته وړاندې کړي، د مرکچانو ډېر زیات جلب توجه د هغوی پاملرنه ځان سره جلبوي او دته ډېره ګټه کوي.
همزولو خدای دې وکړي چې نننې تاندې څانګې د یوې بریالۍ کاري مرکې یا انټرویو ګټور چلونه درزده کړی وي. خبرونه راټولو تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړی او د خبرونه په اړه نظر راته پیږدي. پته ده facebook.com/تاندې څانګې، او زما پر برېښنالیک پته خپل پیغامونه راولېږئ. shafaq@rfer.org. د خدای په امان. Oh,
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازه
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په پرونه کې لمړی لیوی معلولې میرمنې سره غږیدلې یو چې د کورنیو جګړو په وخت کې دواړه پخې غوځې شوې دي، خو بیا هم مبارزه کوي، زحمت باسي او خپل ماشومانو ته د هوسا ژوند په لټه کې ده. په دوهمه برخه کې لیوی اتر پلورون کې میرمنې سره غږیدلې يم. هیله ده چې د خبرونه تر پای را سره ملوسی. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وګمې رشیدینا د ښځو په اړه دوه مهم خبرونه واورو.
افغان میرمنو شبکه له حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې دوی ته ونډه ورکړي. د دې شبکې غړو وویل خزي د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، او که په دې ډول تصمیم نیونکو پریکړو کې ونډه ورنکړل شي د دیموکراسي اصول به تر پښو لاندې شي. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو ځنډیدلی او معلومه هم نه ده چې دا مذاکرات به کله او چیرې وشي، د افغان میرمنو شبکه له حکومت او د سولې لارې شورا نه غواړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې دوی ته ونډه ورکړي. جمهور رئیس غنی تصمیم لري چې په وزارتونو کې د مرستیالانو څوکۍ خزو ته ورسیږي او په محکمو کې د خزو په موقعیت کې اساسي تغییر راولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې باور دی چې په لوړو دولتي پوسټونو د خزو ګمارنه د دې سبب کېږي چې د خزو د حقونو څخه ښه استازیتوب وکړي. د هیواد جمهور رئیس له خلکو سره د اختر مبارکي د لیدنو په سلسله کې د جمعې په ورځ د افغان میرمنو سره د لیدنې پر مهال په حکومت کې د هغوی په زیاتې باندې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د خزو په وضعیت کې بدلون په ټولنه کې تر ټولو مهم فرهنګي بدلون بولي او ټینګار کوي چې ښځو ته به د دوامداره لاسته راوړنو زمینه برابره کړي. جمهور رئیس غنی داسې مهال په دولت کې د ښځو په دوامداره ګډون او د هغوی ونډه د نه معاملې وړ بولي چې د ځینو ډلو او مخالفینو هڅو کله کله د ښځو فعالیتونه د سوال سره مخ کړي دي. په سمنګل ولایت کې پریوې مور او لور چې د وقازي لخوا پرې جنسي تیری شوی دی، دوی پیاوړي ګامونه پورته کوي ترڅو هغه ظلمونه چې پرې شوي جوت کړي او عدالت عملي شي. هغوی وایي چې د سمنګل ولایت د لومړنۍ محکمې قاضي په لومړي سر کې لیوې کندې ښځې سره واده کړی دی. هغه وخت هغه د دغې ښځې پر 14 کلنې لور جنسي تیری کړی دی. د جوجان پولیسو دغه قاضي نیولی دی او وایي چې عدلي او قضایي ادارې باید په دې اړه عدالت پلی کړي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا هغه معلومه میرمن ده چې په ویایې ملسیزه کې خبرګی پخې غوځې شوې دي. د هغې په لیدو مزر ډیر خپه شو، خدا چې لوړ همت درلود ورته حیران شوم. په نیم ځان په ولچر کې له سهاره تر بیګا کار کوي، زحمت باسي، ماشومان روزي او خوشاله ژوند کوي. میرمن لیلا په ملالۍ زیږنتون کې د آرشیف په برخه کې ماموره ده. په 1900 او یاوم کال کې د کور ترڅنګ راکټ ولګید. په دې پیښه کې دواړه خی غوځ شوې. هغه وخت د خوانزي مطالعه او خوبیا هم زده کړو ته دوام ورکړ او له 12 ټولګي نه فارغ شوه. وروسته بیا یو کس ورته د واده پیشنهاد وکړ. اوس شپږ ماشومان لري. خدا چې خلک وایي غم لغم نه شرمېږي، نو دې سره هم همداسې وشول. خوند لس کاله مخکې د وی 14 پر مهال ووجل شو. دا پاتې شو شپږ یتیم ماشومان او د خدای هیله. نور راته دا په خپل وایي
د طالبانو وخت نه تر اوسه پورې د روغتون کې دنده لرم. 53 کلنه یم او شپږ ماشومان لرم. په مکوریانو کې مې ژوند کاوه. د جنګونو په وخت کې راکټ راغی، دواړه پښې مې پرې شوې. کله مې چې پښې پرې شوې ژوند راته ډېر تریخ شو. شپه ورځ به مې ژړل. هغه وخت زده کوونکی وم. وروسته له دې نه چې پښې مې پرې شوې بیا هم زده کړو ته مې دوام ورکړ، خو له ډېرو ستونزو سره مخ وم. ویلچیر کې به تلم، هر چا به راته هر څه ویل. دې ګوري ته ګوره په څه حال ده. خو ما به سلا کولا بیا د خزله مسلکی لیسې نه فارغ شوم. ډیره خوشاله شوم.
ډیر خوش بودم. د لیسې مسلکی زنه
میرمن لیلا وای خواندی عریضه لیکون کوي و دې سره به ډیر مرسته کوله، خو اوس ډیر مشکلات لري. لیوی خو د کور کار او له ماشومانو ساتنه کوي او له بلې خوا له کور بهر کار کوي.
خو بعد یو نفر پیدا شو تازه شو در مشکلات
وروسته یو کس پیدا شو له ما سره له ټولو مشکلاتو سره سره واده وکړ. خوند می ډیر ښه سړی و، هر وخت به یې را سره ډیر مرسته کوله. خوند می عریضه لیکون کوي، لس کاله مخکې په یوې چاودنه کې ووژل شو. د خوند لمړنی وروسته می ستونزې لپسې ډیرې شوې. ورور به می هر ورځ په ولچر کې کېنولم، دندې ته بتلم، په لاره کې به له ډیرو ستونزو سره مخ وم. کله به چې واوره او باران و ډیره به په زحمت وم، ټوله به لمده شوم او وجود به می ډیر درد کوه. شپږ اولادونه لرم، مشر اولاد می څوارلس کلن دی، ماشومان می ډیر واړه دي، ډیره ورته په تشویش یم. هغوی په کور کې یوازې وي او زه ټوله ورځ په کار کې یم. مور می هم ډیره ضعیفه ده، سمه ساتنه ترې نشي کولی. زه په یوازې ځان هم ماشومان ساتم او هم له کوره بهر کار کوم.
له دې نه مو وپوښتل چې په دې نیم ځان څنګه کولای شي د کور کارونه وکړي او خپل ماشومان وروزي. دا وایي
کله چې د کور کارونه کوم، مثلا ماشومان ته مې خواړه پخوم یا کالي مینځم، ډېر راته مشکل وي، ځکه چې زه خو له ځایه نشم پورته کېدی. بیا مې ماشومان راته هر څه نږدې راوړي او هغه کار ترسره کوم. خو کله چې ډېر کار وکړم، بیا مې ملا او لاسونه ډېر درد کوي. یوه روغ مېرمن دومره کارونه نشي کولی. زه په دې مایوس ځان دا هر څه کوم. اولادونه مې ډېر ښه ساتم، ډېر زحمت ورته باسم. وایم چې دوی داسې فکر ونه کړي چې مور یې مایوبه ده، خوارو زارو اوسي. اولادونه میرانه ډیر خوشاله دي، هر وخت می لاسونه مچو کوي او راته وایي چې ته زموږ لپاره ډیر زحمت باسي. یو زوی میرانه وایي چې زه پاینه کې انجینر کیږم، دا ستونزې به ټولې حل شي. ماشومان می د ښوونځي تر څنګ په انګلیسي او قران کریم کورسونه کې هم شامل کړي دي. ځان وږی ساتم خو د ماشومانو درس ته ډیره توجه کوم. وایم چې اولادونه می ښه راتلونکي ولري. انسان چې هر څه اراده وکړي هماغه کار کوي.
هر چې زغم تصمیم وګیرم هیڅ.
د میرمن لیلا په وینا دولت د معلولینو کلنۍ معاش ورکوي او اوس کې ورسره د یو بابا پارتمان واده هم کړی ده. دا زیاتوي نور میرمنې هم باید ما غوندې لوړ همت ولري. زه کولای شم گدایي وکړم، خدا زما لپاره د شرم خبره ده. په خپل همت می ځان ته یو مړی حلاله روزي پیدا کوم.
د دولت لخوا همدا د مېبینو ماشته چې راکوي. اوس وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت واده کړی چې یو اپارتمان راکوي. کارونه په جریان کې دي، ډیره خوشاله یم. کدا کور تر لاسه کړم له بیکورې به بیغمه شم. ډیره زیاته کوچکشي مې کړې ده او ډیره ستونزې مې هم لیدلې دي. اوس د شکر ناروغي هم لرم. میاشت کې یو ځل د شکر د چک لپاره درې څلور زره افغانۍ مصرفوم. نور د کور مصارف په ډیر مشکل سره پوره کوم. ټولې میرمنې باید ما غوندې همت ولري. زه کولی شم ګدایي وکړم او نورو ته لاس ونیسم، خو زما لپاره د شرم خبره ده. زه د خپل لاس په تڼاکو یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوم او په دې معیوب حالت له خپلو ماشومانو سرپرستی کوم چې درس ووایي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
یک جای برسن به وطن خود خدمت کنم.
ترنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي. www.azadiradio.com د خبرونه په دوهمه برخه کې لیوی اتر پلورون کې میرمن سره غږیدلی چې په خاصه طریقه اتر پلوري او سوداګري کوي. افغانو میرمنو په تیرو څو کلونو کې په ډیرو برخو کې لکه سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي او نورو کې فعال ونډه لرله، چې په دې کار سره له یوې خوا له خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي او له بل پلوه په اجتماعي او اقتصادي چارو کې فعال ونډه اخلي. میرمن مریم یو له همداسې میرمنو څخه ده چې نه کاله کې کی د اترو پلورنځای لري او له میړه سره یو ځای اتر خرڅوي. دا اتر په خاصه طریقه خرڅوي، مخصوصو کاغذونو باندې د اترو نمبر لیکي او بیا یې مشتریانو ته دا پخپله ورکوي چې خوښ شینو بیا بیا ورته راځي او اخلي تری. دا چې څنګه میرمن مریم د اترو خرڅول پیل کړل، دا راته وایي.
تقریبا 8 سال میشه که کار ما میاست. قبل از
تقریبا اتکل کیږي چې اتر خرڅوم. مخکله دینه چې افغانستان ترشم، په ایران کې مې هم دا کار کاوه. حالته مې خوان سره یو ځای اتر خرڅول. اوس دلته دکان لرم، عربي خالص اتر دي. د دې اترو یو ځنګړنه ده چې نمبر لري. او د نمبر په اساس خرڅو ځکه موږ په بازار کې ډیر رقیبان لرو مشتریان به موږ ته هغه نمبر راوړي او نوم موږ سره دی موږ نوري و نمائندګي لرو چې ټوله ز رهبری کوم عوام دا اتر دي
هفته شوبه دره بس کله از شوبه از یک کمپنی میاره
میرمن مریم وای د دې په دکان کې رنگارنګ یو سلواتیا ډوله عطر موجود دی دوی په 2 لیتر بوتلونو کې راوړي بیا یې دا په مخصوص وړو بوتلونو کې ځای په ځای کوي
189 است بویا دا
رنگارنګ یو سلواتیا ډوله عطر لري موږ یې په لوی بوتلونو کې راوړو بیا ورسته زه په وړو بوتلونو کې ځای پر ځای کوم بیا هر میلی ګرام په یو افغاني پلورو کله کله زموږ مشتریان شکایت کوي چې قیمتونه لوړ دي خو کله چې د عطرو کیفیت وګوري نو بیا بیا راځي
تا برای دیگه مې
اغلی مریم زیاتوی د کار په لومړی ورځو کې د دینو رحمتونو سره مخ و هغه وخت میرمنو دوکانونه نه لرل نو خلکو به عجیب ورته کتل خو اوس ورته کار عادی دی
اول که اومدیم خو شروع کردیم خیلی سخت بود
لومړی مې چې دا کار پیل کړ ټول خلکو بر سر مخالفت کاوه ځکه چې هغه وخت په افغانستان کې سوداګری میرمنې ډېری کمې وي نو څنګه چې مزایمت برته کېده خو اوس سره څوک کار نه لري زما یواز نه هدف دا دی چې کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته وکړم میرمنې که جرأت وکړي کولی شي هم کور کې کار وکړي او هم بیرون دوی ډېری وړتیا ویلري خو په دې شرط چې نارینه سره همکاري وکړي په اوسنۍ شرایطو کې د خلکو اقتصادي حالت ډیر خراب دی کمیرمن او خوان دواړه کار وکړي نو ډیر ژوند بولري لکه زه او خوان مې چې په ګډه کار کوو او خوشاله ژوند لرو په لومړی وختونو کې زموږ یو دکان و په 5000 افغانۍ مو کار پیل کړ اوس و څنګه لرو اتر او د ضرورت وړ شین موږ تاخلو دکانونه هم موږ ته نیولې دي لومړی مو ډیر کم اتر وړي و اوس موږ اتر په لوی دکانونو کې خرڅوو
اگر اسوي مو نه گسترش دیدیم د شوبای کلانترو دکانای بیشتر
او هغه کسان چې د دوی د سالم فعالیتونو مخه نیسي له هغوی سره